شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرائیه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جوزف وټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبل اوښتې، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګې بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دوه سره پای ته رسېدلې، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري ایجنسی ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموي ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او دې کار ته به دوام ورکوي. بجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له بجوه سره لیدلی دی. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د عامر روغتیا ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,10,000 شپږ پنځوس ماشومان دي، خو موږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست د امیر روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. د امیر روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبت پېښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیان اهداف ویشتي دي. اسرائیل تر دې څو ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانې وې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او وروسته خبر ده چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه ورځ د یوه عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي څلورمې کلنې غونډې د پرانستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریه د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسله والې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار اوه نیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یو کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروې امینی آواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د خاصې قطې پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د میدان وردګو ولایت د والی عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی خو په اړه یې کره معلومات نشته. په همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص قطې ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص قطې پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشته خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والی ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته یې چاودنه کړې. هغه وایي د پیښو په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار اونین بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چلدن شوی چې د دنمارک بریدګرو یو موټر د پانه نیتی د کوم لخوا ده شوی او د پیښې ځای کې هم چېرې د درې د د امنیتي او د پیښې د کوم لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې معلومات نشته.
پرام جی محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې کې ځواکونه ته مرګ ژوبلا وشکې. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی ځانمرګ بریدګرو همیو ټانک د ملي امنیت د خاص کې کې کم ته دننه کړی او هلته یې چاودنه ورکړې. نوموړي وایي د یادې چاودنې پر مهال تر دېرش پورې د ملي امنیت کسانو ته مرګ ژوبلا وشکې. هوتک وایي دغه معلومات لا هم وروستي او قرار نه دي او په خبره یې چې شاید له دې تلفات هم نور زیات سي.
نه یو همدې موټر و، دغه همې موټر سره چې د دروازه یې وهلې ده او همدا چراسان نه وتلی ده په کوم تعمیر کې چې دغه نظامیان چې همدا تعمیر ټانګ کې چالتنه ورکړي ځان ته تقریبا سره چې د مرزو له دېرشو نفرو شاوخوا دي سره چې د تخمیني کس راځي سره چې دلته د خلک هم ډېر اوسېدله او د شاوخوا کې سره د زور بلند مرزوب لاره ولې خطر سره په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې په یاد پېښه کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوب لاره ولې.
د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت و چې په میدان ښار کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلي رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. د هغې وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دې چې ساحې ته نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین له منځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښې تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حمله په اړه جزئیات اورول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. مکتمل را چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی و هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خوزون ویل که چه هم زلمی خلیلزاد پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دی شریک کړي، خو هیلمندي وښوده چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد ته رسولي وي. خغلی خلیلزاد د جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې یې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته یې خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې یې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات یې تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بله لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا په لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلمن باید ورته وګورو.
دی وایي دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریځ په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لوی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وې. له ښاغلي رحیم سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سینې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ او تاسې وګورو نو تر ډېره بریده پورې طالبان د سره د ده په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخې ته بیا وګورو د چین تر تاګ د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د بهیر اسانچاري وکړي. نو داسې یو مکس و د سفر په دې اړخه و چې په بعضې برخو کې پرمختګونه و، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغې کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې هم ډېر پاتې شو. فکر کوئ چې پاکستان بالاخره رښتینې همکارۍ ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د رښتونې یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه هم دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی دې ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې څخه خلاص واخلي، یو څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو لپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسو وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالی له سویلز ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وي. خو یو دم دا کیسه ابوظبي ته واوښته او د ابوظبي نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. بنان من ګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانع کړي چې موږ ډېره مرسته کړو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. او همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې او سم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواریدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورټ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنو خو د چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې توکي راوړل کړي. د متشبثو علي بورد د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت ته له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل راوړديږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالېږل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیجه وتی. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ چلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونه ته راغلی. اسرائیلو په سوریه کې د دې تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرائیلو پوځ په دې اړه وروسته لاغې اعلامیې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم یې د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده یې دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیې کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ریپورټونه ځکه نشته دی چې تر اوسه پورې دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوز په یوې وبخې د سوریې پوز په یوې اعلامیه کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرائیلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په
اعلامیه کې جزئیات نه دی راغلي.
ان صاحب، یو ورستۍ پوښتنه چې د سوریې حکومت عکس العمل څه و د دې بمباریو په اړه؟
مهمه خو دا وه چې باید د ایران عکس العمل راغلی وای، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریې پوځ ویلي دي چې دا توغندي ډېر زیات و او موږ شنډ کړي دي، زیاتره یوازې څوی لګېدلې دي. همدارنګه روسیه چې په سوریه کې بلخ کې هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرایلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 25 شنډ کړي دي او 15 یې لګېدلې دي.
ډېره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرایلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشرۍ انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کوم کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوسي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي، خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و، هم ټول واک د ولسمشر سره و، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکي باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایي صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او رښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډېری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له ازادي رادیو خبرمنې خبري مجله اوري. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه ټلیفون پر کړم. د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې خپل ورکوي چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په ننني وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کړل اوس یې نه شو ورکولی، ځکه ډم ټول د خاورې و د خوړې ډک شوی دی. نو ډم ډېره خوړ و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو مکاجستانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلیه د بند نه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه خو د روان اوبو څخه استفاده کوي. هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لاډم ضیا خو د دوی برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. نور افغان د پکتیا ولایت سمتنۍ ولسوالۍ د اسلام خیل کلي نه تاسو ته خبر کړم. د اشرف غني خو پرېږده د کرزي صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جرمخیلو او د سمتنۍ ترمنځ چې سل کیلومتر ته رسېږي دا سړک منظور شوی دی. بودیجه هم ورته منظوره شوې دي 2 میلیونه په شاوخوا کې ښیي. خو بد وخت را چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي. فقط یوازینی خام جوړ کړی دی نور په مغه ځي پورې ښایي. که زموږ ته دغه اواز د راډیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ماسپښین 2:13 دی. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د 4:00 په پروګرام کې به په یو راپور کې واورئ چې راتلونکو ولسمشري انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د ولسي جرګې د یو شمیر غړو او خلکو له هیلو او شکونو سره مله ده. د ولسي جرګې منشي میرداد نجرابی نن ازادۍ رادیو ته وویل دی او نور وکیلان هیله لري چې هغه شعارونه چې نوماندانو ورکړي او له دوی به یې له بریا وروسته عملي کړي. د کابل یو شمیر ښاریان ځینو نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري. دا تحلیلي راپور د ازادۍ رادیو د 4:00 په خپرونه کې خپریږي. په دې خپرونه کې مو خپور نه شو کړی، له تاسو بښنه غواړم. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د میدان وردګ د والی ویان په تازه سرګندونو کې ویلي چې د نن سهار په برید کې د ټپیانو شمیر ډیر دی، خو نوموړي د وژل شوي او ټپیانو دقیقه شمیره ور نه کړه. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار ډله ییز برید شوی دی. یو روغتیایي چارواکي بیا اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هموی ټانک په واسطه 14 کړی او بیا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي. اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو اهداف وویشتي دي. اسرائیلو تر دې 3 ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هوایي بریدونه کړي وو. او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادۍ رادیو اوري. او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق واوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. دغه پروګرام د کابل ول د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. بل اخر له څو میاشتو ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ول د رایو لومړنی پایلې اعلان کړې. خو د کابل ول د شمیر مترس کاندیدانو وایي چې د انتخاباتو کمیسون له لوري اعلان شوی پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په خبري ناشته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پخواني پریکړې لمخې دي د غرای باطل اعلان سي. بلخوا انتخاباتي کمیسیونونه وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو سره دې ثبت کړي او د قانون په چوکاټ کې به وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یو ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمیر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې له ملي پروسې سره خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي چې د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان شوی نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړې چې له مخې د کابل رای باطلې سوي وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورت میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 804 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 د ستنایتوانې د لیدې چې ولسی جرګې ته لار پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې دا سیاستند په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رای په بدل کې له 2 تر 300 ډالرو اخیستي. صدیق منصور انصاری چې دای هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل. خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوری ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون سن لګول سوي تورونه رد کړل او ویل هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال نور نه دي کولای شي د شکایت کمیسیون سره تر څو ساتنه کوي خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه دي چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چا ته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي. فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانوني لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنې شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام سوي اخلاق انجرات دی وکړي او خپل ماته دی ومني. درنو اوریدونکو راپور مو واورید چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولې دغه پایلې په ځان اعلان کړي. آیا پایلې شفاف دي؟ یو شمیر کاندیدان د لغوه کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لری چې دغه پایلې باطل اعلان کړي. دغه ټول موارد مو په همدې بحث کې چېرلې چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب را سره میلمانه دي. میلمانو ته خراغلاس وایم. مروه جان، کده راته وچ د کابل ولایت لومړنی پایلې اعلان شې، تاسو له نظر دغه پایلې څه ډول پایلې وې؟
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو ای خرڅې سولې واخستل سوې. وروسته له تقریبا 3 میاشتو موږ لومړنۍ پایلې ودرلودې. د ټولې جدي ستونزې دي او هغه څه چې موږ لیدلې په کمیسیون کې، هغه تقلب، هغه فساد، هغه ټاکنیز جرایم او تقلبونه چې موږ لیدلې دي، هغه که د افغانستان عام خلک وویني تاسو باور وکړئ هغه ډېر کم اعتبار چې په کمیسیون پاتې ده هغه به هم له منځه لاړ شي. خو بیا هم لومړنۍ پایلې اعلان کړلې. وروسته له هغه نه 2 ورځې وخت چې پرون ورځ ختم شو، په هغه کې په لومړۍ ورځ کې یوازې 100 شکایتونه ثبت شوي وو. د شکایتو کمیسیون اعلان وکړ کې د شکایتونو کچه لوړه لاړه سي موږ په خپله فیصله ولاړ یو موږ هم د شکایتو کمیسیون فیصلې ته منتظر یو چې دوی نهایي لست اعلانوي او که په هغه کې بیا هم د ابطال موضوع رامنځته کیږي که باطلې سي دا هم بې عدالتي ده ځکه په هغو رایو کې پاکې رایې هم شته او که بیا دا حسابیږي او د خلکو د پاکو رایو ځواب هم کمیسیون نه ورکوي دا هم بې عدالتي ده دواړه کمیسیونونه همغږي نه لري یو واحدې فیصلې ته دوی نسي رسېدلی سره تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یوازې 3 موارده د ټاکنو قانون نقصوی ده او د اساسي قانون ماده نقصوی اوس دا کمیشنران د قانون پر بنسټ موږ هیڅ په رسمیت نه پیژنو ځکه هلته په ډېر واضح توګه راغلی دي چې که دا کمیشنران د دغه نافذه قانون ماده نقص کړي او د نورو نافذه قوانینو ماده نقص سي دوی اصل کیږي یعنی د دوی فیصلې د دوی پریکړې د قانون پر بنسټ هیڅ اعتبار نه لري موږ
حبیب صاحب وروسته له میاشتو ځنه انتخابات خپلواک کمیسیون دغه پایلې اعلان کړې په دې برخه کې قانون څومره تر پښو لاندې سوی ده
زه فکر کوم چې موږ جدا په دواړو اړخونو کې ستونزې لرو یو د قانون په ځینې برخو کې د نشتون د نه صراحت موجودیت دی په بله برخه کې د قانون موجودیت دی ولې د نقص باعث ګرځېدلی دی د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په کامل ډول باندې هم د اساسي قانون د ځینو مواردو د نقص باعث ګرځېدلی دی او هم د انتخاباتو قانون او د هغو طرزالعملونو او لوایحو چې د دوی لخوا جوړې سوي دي له هغې نقص باعث ګرځېدلی دی یعنې په کل کې همدغه د نقص د قوانینو د دې باعث ګرځېدلی دی چې دغه پروسه باندې د خلکو باور راټیټ سي یعنی موږ ولیدل ځینې داسې ستونزې وي چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې وي یعنی خپله په کمیسیون باندې هغه تحمیلي سوي وي او دا ډېره بې عدالتي زه ځان ته بولم که زه دغه ستونزه په کلي ډول باندې په انتخاباتو باندې کمیسیون باندې واچوم البته یو څه چې دوی کولای سو هغه دا و چې باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای یعنی د اساسي قانون د 3 مادې د حکم په اساس باندې د بایومیټریک شتون د رای سریتوب له منځه وړي دوی باید د اساسي قانون تر څنګ درېدلی وای او ویلي وای چې موږ بایومیټریک موږ ته د منلو وړ نه دی او که چیرې موږ د تخنیک نه استفاده کوو اول باید دغه خلک روزل سوي وای هغه سافټویرونه یا هغه تخنیکی وسایل چې راوړل کیږي افغانستان ته هغه باید چک او نظارت سوي وای یعنی کوم راپورونه چې موږ د رسنیو نه اورو یا د نور نهادونو نه اورو خپل د تخنیکی وسایلو پر راوړلو کې هم فساد سوي دی
حبیب صاحب دلته بل بحث مطرح کیږي د شکایتو کمیسیون کې په دې باندې بحث روان دی چې د کابل ولایت خانی رای چې باطل اعلان شوی او مترزو کاندیدانو غوښتنه هم دا و چې دا باید باطل اعلان شي که چیرې دغه باطل اعلان شي دلته قانون څو ځله تر پښو لاندې کیږي
زه فکر کوم چې موږ یو ځل خو هم د اساسي قانون درې درسه ماده نقص کړله چې خلکو ته مو د هغوی د آزادانه او مستقیم هغه د سریتوب ادري اصل چې عادلانه والی په قانون کې ذکر شوی هغه مو نقص کړ یو ځل مو دا نقص کړی دی په دوهم ځل باندې مو کله چې موږ دغه رای باطلو په دې کې داسې رای لکه مخکې چې امیلی صاحب هم ورته اشاره وکړله هغه رای پاکې وي دی ولس پاکې رای وي هغه هم ورسره باطلېږي له بل اړخه د عملي لحاظه د همدغه د څلورنوې مادې شپږمه فقره بیا حکم کوي چې انتخاباتو کمیسیون مکلف دی په شپږ ورځو کې هلته نوې ټاکنې ترسره کړي یعنی دا هم ناممکنه دي غیر عملي دي په شپږ ورځو کې ټاکنې
د افغانستان شرایط تر اوسه وګورو عیني واقعیتو ته ځیر شو دا امکان نه لري خو بیا هم دلته قانون تر پښو لاندې کیږي بل داسې د حل معقوله لاره وه چې قانون تر پښو لاندې نسي
زه فکر کوم چې معقوله لارې مخکې موجودې وي چې پاکې او ناپاکې رایې باید سره جدا سوي وای او اوس هم شته دي که شکایتو کمیسیون دا جرأت وکړي او د زور او زر د تاثیر لاندې رانشي او د حکومت مداخلې نه لري وي او واقعا دوی غواړي چې د ټاکنو یا د ډیموکراسي د تمثیل قهرمانانو اوسیږي کولی سي مشکله نه ده ورته چې دغه پاکې او ناپاکې رایې سره جدا کړي ولې د دغو کمیسیونونو نه د پاکو نتایجو اعلان به یو څه ستونزمن وي
امین صاحب که وګورو دغه لومړني لیست کې د زیاتره داسې سیاسي مطرحې څیرینې دي راغلي بلکې زیاتره داسې کسان راغلي چې پانګوال دي سوداګر دي دلته ستونزه موجوده څه ده د مطرز کاندیدان د عایده کې چې یوره تقریبا له $300 پورې پلورل سوې ده ایا دا واقعیتونه لري او دغه پانګوالو راتګ ته په کتلو سره ایا فساد ته لاره نه ده ورسوي
فساد او تقلب د خلکو رایو ته قیمت ورکول له بده مرغه په کمیسیون کې شتون درلود داسې موندنې هم موږ هم لرو موږ هغه څه مو چې لیدلي دي د شکایتو کمیسیون سره هم شریک کړي نوماندان هم هره ورځ موږ سره په اړیکه کې وه او دوی هم هغه اسناد چې موږ ته راوړي دي د همدې ښکارندوی کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فساد کې ښکېل وه اوس یوازینی د حل لار هم داده چې د شکایتو کمیسیون پاملرنه وکړي او زموږ ډار هم داده چې اوس د شکایتو کمیسیون لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې فساد باندې دوی هم تورن نسی. اوس موضوع د ټاکنو هغوی ته ورغلی ده او که دوی پیسې واخلي، دوی چانه زنی وکړي، دوی د خلکو رایو ته قیمت ورکړي، هغه نسبي اعتبار هم چې لرو دا به هم له منځه لاړ سي. د دې تر څنګ جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي یو، نړیواله ټولنه یې غوښتونکې ده، دا په هیڅ بل رقم نسي راتللی پرته له دې چې موږ د دې حساب غواړو له کمیسیون څخه، ځکه که بیا دوی استعفا ورکوي یا هم لري کېږي دا یو ښه د تېښتې لار ده. تیرو ټاکنو کې عیني کارونه تکرار شوي وه، خو بیا دوی ته یا مکافات ورکول کېږي یا هم دوی هېرېږي. اوس هم د کمیسیون ډېری کار کوونکي تښتېدلي دي، له دوی نه هېڅ درک نشته یا هم د دوی خپله کمیسیون نه ده خبر چې د دوی کارکوونکي چیرې دي. موږ دغه نه غواړو دا خبره په ټول افغانستان کې عملي سي، له دوی څخه باید پوښتنه وسي. دوی مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي، رایې څه سولې، رایې څنګه سولې او ولې دا چلند وسه د افغانستان د خلکو رایو سره. خو اوس مو هیله مندې د شکایتو کمیسیون ته.
حبیب صاحب دلته که راسو وګورو، مخکې ما یادونه وکړه امینی صاحب سره په خبرو کې چې دلته زیاتره تجاران راغلي، پانګوال راغلي، داسې کسان نه دي راغلي چې په هغه باندې حساب وسي. البته په لومړي لیست کې، وروسته لیست خو بیا وروسته به معلومیږي. پارلمان یوه مقننه قوه ده، هلته قانون جوړیږي. که چیرې همدا کسان تایید سي راسي، څومره به د افغانستان راتلونکي نظام ته دا خلک ګواښي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا خلک بودن توانیږي چې دا کم څه مسؤلیت ورسپارل کېږي هغه ادا کړي.
لکه څنګه چې ویل سوي دي، وای هغه ټولنه چې کوم چارواکي په حاکم دي د همغې وړ ده، یعنی همدا ټولنه او همدغه خلک. بدبختي دا ده چې لیوې خو انتخاباتو کمیسیون خپل مسؤلیت ادا نه کړ، بلې خوا خلکو هم تفکیک ونه کړ. یعنی په دغه برخه کې چې مقننه قوه څو دندې لري، د نظارت دنده لري، د قوانینو د تصویب او د تصویت صلاحیتونه لري، ځینې نورې چارې چې د اساسي قانون په واسطه باندې ورکړل سوي دي، ورته دې ته مسلکي اشخاص ته اړتیا وه، پوه اشخاص ته اړتیا وه، داسې اشخاص ته اړتیا وه چې هغوی په واقعي معنا باندې د هیواد ملي ګټې ورته سره کرښې وي. متاسفانه بدبختانه یو څه خلکو هم په دغه برخه کې ناغېړي وکړه، هغه اشخاص ته یو څه رای ورکړل چې هغه د زور او زر څښتنانو. له بلې خوا همدغه اشخاص د دې باعث وګرځېدل چې خپل رای په کمیسیونونو کې لوړې کړي، یعنی کمیسیونونه هم په دې مادي لحاظ باندې د دوی د قرباني سول. له بل اړخه که چیرې همدغه کسانو سره موږ نوي پارلمان ته ځو، لری نه ده چې پارلمان به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. عملاً دغه شکایتونه چې موجود وو د قانون د تطبیق په وړاندې یو خنډ خپل پارلمان موجودیت و، د عملاً د پارلمان موجودیت و. نو کچیر دغه اشخاص بیا هم زی فکر نکوم چې د قانون په تطبیق کې د ستونزه را ایجاد سي. یعنی لیوی خونه هغه پوها چې لازمه د قانون د تطبیق برخې د لپاره پکار ده، هغه دغه کسانو سره اوسيږي.
امین صاحب، د قانون لمخې د انتخاباتو انتخابات شکایتونو کمیسیون باید څومره وخت کې دغه ورستی نتایج د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري؟ په دې برخه کې دوی کارونه تاسو راځي
د شکایتو کمیسیون څخه هغه توقع چې موږ درلوده، هغه صلاحیتونه چې قانون دوی ته ورکړي وو، دوی تر ډیره حده پورې هغه کارونه سوي کړی او هغه مسؤلیت چې درلوده په سمه توګه یاد نه کړ. یوازې 12,000 شکایتونه د ټاکنو پر ورځ ثبت شوي وو. وروسته لغنه د هر ولایت هغه لومړنۍ پایلې چې اعلانې دي، هلته دوه ورځې وخت درلود خلکو چې شکایتونه درج کړي. د نهو ولایتونو شکایتونه څېړل شوي دي او وروسته یې پایلې کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوي دي. هیله من یو چې په دې کې عدالت تامین کړی. خو د دې شکایتونو څېړل په کمیسیون د شکایتو پورې اړه لري چې دوی څومره وړتیا لري د دې چې دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د یو نظر پر سر په توګه باندې، کله چې دوی شکایتونه څېړل کېدل، شکایتونه یې څېړل، تاسو ته په دې شکایتونو په څېړلو کې ونډه درکړه، د برخې درکړه، د نظر بنسټ په توګه که چیرې درکړې، تاسو له کارونو راضي وي؟
تر ډیره حده پورې موږ راضي نه وو د دوی له کارونو. هم هلته په شکایتو کمیسیون کې هم ځینې ستونزې لیدل کېدې. ځینې وختونه کله به چې دوی قضایاو ته رسیدګي کړله، هغه به نیمګړې وي او پالنی ډول یې د نظر او بنسټونو په مخ کې به چې دوی رسیدګي کړې وه، موږ ځینې انتقادات درلودل خپل چې له دوی سره مو شریک کړي وه. خو وروسته لغه نه دوی هم ځینې وختونه غواړي لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سترګو ته خاورې راوشیندي. ځینې موضوعات دوی هم پټوي. تر ډیره حده پورې یوازینی کار چې دوی ښه نه وه او موږ ترې راضي نه وو، نوماندان یې نه پریښودل چې د شکایت کمیسیون ته ورسي اول ته شکایتونه خپل درج کړي. دا ډېره جدي ستونزه وه. څو نوماندان موږ ته راغلي دي، موږ سره په اړیکه کې سوي دي، وروسته لغنه چې موږ تاکید کړی، موږ فشار راوستلی، بیا په کمیسیون کې اجازه ورکړې. دا کار معنا نه لري. دا کار عین هغه کار ده لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نظرو بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکوي. نظارت او شکایتونو ثبتول او هغو شکایتونو څېړل دا د موږ ټولو قانوني حق ده. کله چې دغه قانوني حق له موږ اخیستل کېږي، دا نقص د قانون ده. نقص قانون خپله یو جرم ده. هلته په ټاکه د افغانستان اساسي قانون کې په ډېر واضح توګه راغلی دي چې بېخبري از قانون جرم پنداشته نمیشه. یعنی که دوی بېخبره هم دي، دا هم ستونزه ده، او که ترې خبر دي او نقصوي یې، دا هم ډېره جدي ستونزه ده.
حبیب صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل جوړجاړی وکړ، یعنی د کابل ولایت رایه باطل اعلان کړې، بل د جمهور ریاست منځګړیتوب جوړجاړی وکړ، که چیرې اوس هم بیا جوړجاړي ته دوی غاړه ږدي یا کسان چې انتخابات خپلواک کمیسیون په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان کړي دي، بیا هم د تایید ټاپه ولګي، دلته خام تر پښو لاندې کېږي نه؟
زه فکر کوم چې ما مخکې یادونه وکړه، د قانون د نقض عاملین ډېر زیات متفاوت دي. د کاندید نه خپله شروع کېږي تر حکومت او کمیسیونو پورې. اول کله چې دا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کله خپله پرېکړه د کابل د انتخاباتي حوزې اړوند اعلان کړله، حکومت مداخله وکړه، اساسي قانون نقض کړلته. نه باید حکومت د یو خپلواک کمیسیون په چارو کې
له مخه ته صلاحیت دي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون کړي انتخاباتو کمیسیون. آیا حکومت د مداخله حق درلود؟
نه حکومت د مداخله حق درلود او نه د 115 غنه فرمان په اساس باندې ولسمشر چې عملاً همدغه د انتخاباتو قانون نافذ دی، نه د انتخاباتو کمیسیون د دې صلاحیت درلود چې بیرته استیناف غوښتنه په دې پریکړه وکړي. شکایتو کمیسیون پریکړه د 29 ماده په اساس باندې ورسته او نهایی ده. دا پریکړه باید تطبیق شوی وای. دا چې شکایتو کمیسیون د خپل پریکړه نه راوسته کیږي، دا په خپل ځان باندې رشخان والی، دا په شکل اشکالو د شکایتو کمیسیون په خپل ځان باندې په خپل پریکړه باندې ستونزې لري او تشویش لري او رشخان وهل دي په شکل اشکالو. اما هغه څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دی چې موږ تل دغه غږ پورته کړی دی، پریک دی کمیسیونونه چې څوک مداخله پغی کوي نه، کی نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي، نه حکومت پغی کوي مداخله وکړي، او نه نور نهادونه د کمیسیون په هغه چارو کې چې هغه دوی ځانګړي صلاحیتونه دي، ترڅو انتخاباتو پروسه شفاف اوسیږي، ترڅو عادلانه اوسیږي، ترڅو کولای شي حق حقدار ته وسپاري. خو متاسفانه دغه پروسه مسؤونه نه ده او په شکل د اشکالو قانون نقصه ده. اوس راځم دې ته چې کچیرې د کابل ولایت اړوند شکایتونو د اوریدو کمیسیون تصمیم نیسي چې موږ شکایتونه اخلو، لکه پرون چې څنګه ویل، یان دا معنی لري چې دوی په شکل د اشکالو زمنن دغه تیرې پریکړه په شاسو دي، زمنن چې په شاسو دي، او دغه پریکړه باندې بیا غور کوي، شکایتونه اوري او دا په عملیاتي پروسې ته ځي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر کوم چې بیرته دوی خپله هماغه د قانون مواد د 29 ماده هغه مواد نقص کړي دي، یعنی بیا غور ته تاک په دې پریکړه باندې چې یو ځل باطل شوی د قانون په اساس باندې جواز نه لري.
همینې څه په دې برخه کې تاسو مسؤلیت څه ده او څه کول پکار دي؟
د موږ مسؤلیت له دغه پروسې څخه نظارت و چې له بده مرغه تر ډېره حده پورې کمیسیون د ټاکنو خپلواک موږ ته دا اجازه رانه کړله. کله چې د څلورم ځل لپاره د ځینې محلونو رایې تفتیش کېدلې، هلته فیفا ته د نظارت اجازه ورنکړل شوه، او دا خپله یوه لویه ستونزه ده چې هلته څه کېږي چې ته یو نظر بنسټ ته د نظارت اجازه نه ورکوې. حتما بیا هم لاسوهنې کېږي، حتما بیا هم دوی رایې اضافه کوي او رایې کموي. نو دغې پوښتنې ته باید موږ دوی ځواب ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ دنده دا وه چې دوی ته طرحې ورکړو. طرحې مو په تېرو ټاکنو کې هم ورکړې خو دوی عملي نه کړې. اوس ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ طرحې لرو او طرحو باندې کار کوو، هم د بایومتریک لپاره مشورتي ناستې لرو له خپله کمیسیون سره چې اوس به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم له همدغه بایومتریک څخه ګټه اخلو او که نه. د فهرستونو مسله ده چې د ثبت احوال نفوس ادارې ترڅنګ او په همکارۍ سره دوی باید هغه مسله حل کړي. د دوی د کارکوونکو د ترینینګ لپاره ځینې طرحې لرو چې هغه به عملي کوو، خو که کمیسیون هغه ته غوږ ونیسي، که کمیسیون یو نظر بنسټ ته په درنه سترګه وګوري. د دې ترڅنګ اوس مو غوښتنه همدا ده چې له دوی څخه پوښتنه وسي، یوازې د دوی لری کول، یوازې د دوی استعفا، دا زموږ غوښتنه نه.
حبیب صاحب، انتخاباتو تیر انتخابات له درغلیو ستونزو نیوکو سره مخامخ، که چیرې د همدې انتخاباتو په جوړښت کې د همدې کمیشنرانو همدې رهبری کې موږ د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړو، څومره ستونزې به وزېږوي؟ زه فکر کوم چې هم د حکومت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا دغه پورته سوی دی او هم د ناظر نهادون لخوا چې دغه کمیسون او دغه جوړښت د راتلونکو ټاکنو په هیڅ صورت باندې ترسره کېدای توان نه لري. خو به دا وي چې موږ بیا هم ارزیابي وکړو، یعنی بیا هم ارزیابي وکړو، داسې نه ده چې مخکې د ټاکنو د سلسله نه ټول تدابیر ونیول سي، تیرې ټاکنې د تجربه او تجربه سي، هغه نیمګړتیاوې چې په ټاکنو کې راغلې وي هغه د تشخیص سي، د هغې د رفع لپاره د اقدام وسي، هغه اشخاص چې دغه ادعا کیږي چې فساد تورن دي، په ځینې نور مسایلو کې لاس درلود، هغه اشخاص تشخیص سي، هغه د عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او دا چې دوی قانون نقض کړی دی، هغې اړوند د انتخاباتو قانون صراحت لري، یعنې په هغې کې نور بحث نشته دی، دوی به له دندو ګوښه کیږي دواړو کمیسونو آزاد. ولې بحث دلته دا دی چې څېړنه باید وسي، یعنی دغه ملي پروسه د چا لخوا ولې دومره خدشهداره شوه، ولې دومره بدنامه شوه، ځکه دلته په ولسواکۍ باندې که دغه امارو موږ په نظر کې ونیسو، موږ 10 میلیونه نفوس لرو، په 10 میلیونو کې تقریبا فکر وکړي تاسې موږ 10 میلیونه واجد شرایط لرو یا 12 میلیونه واجد شرایط لرو، په 12 میلیونو کې 1 میلیون راځي یا د 1 میلیون نه هم کم راځي انتخاباتو کې اشتراک کوي. یعنی دا په څه معنا باندې، یعنی 10 میلیونه خلک نه غواړي، هغې کې 1 میلیون غواړي دیموکراسي د عملي سي، 9 میلیون نه غواړي، یعنی دا د دیموکراسي هغه هویت او بڼې تر سوال لاندې راځي. دلته که موږ په همدغه نتایجو سره په همدغه کمیشنرانو سره بیا ځو، زه فکر کوم چې دلته د عدالت تامین سي، بیا د عدالت تامین سي، یعنی دغه د عدالت تامین هم په حکومت کې هم ستونزمند دی، په دغه اوسني حکومت کې چې د دوی سره د معاملې یو ښکیل غاړی و، د دوی نامشروع غوښتنې درلودلې، چې همدغه کمیشنونو ازه په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ویلې چې حکومت زموږ په چارو کې مداخله کوي، خپل شخصي علایق دلته پالي، ځینې غواړي ځینې اشخاص راولي، او د دغه خبرو او د دغه ګندګیو بوی به موږ د دغه اشخاصو د لرې کېدو نه وروسته موږ او تاسې شاهدان اوسېږو. یعنی بدبختانه د دغه پروسې ملي پروسې سره ډېر لوی خیانت شوی دی، ستر خیانت شوی دی، د خلکو رایې ته په سپکه کتل شوی دی. ښه دا ده د دې لپاره چې د خلکو اعتبار او اعتماد ترلاسه کړو، موږ باید بیرته مراجعه وکړو قانون ته، قانون باید تطبیق سي، څه شی چې د قانون حکم دی هماغه دی وسي.
امین صاحب ته د حبیب صاحب خبرې واورېدې، ویل چې د انتخاباتو کمیسیون په مشرتابه کې باید جدي تغییرات راشي، په دې برخه کې تاسو وړاندې شي؟
زموږ غوښتنه هم همدا ده، ځکه د کمیسیون مدیریت نسوی کړی او اوس یې هم نسي کولی، او موږ په دري ژبه کې یو متل لرو، یا ازمودر ازمودن خطاست. کله چې دوی ویل موږ له تجربو څخه درس اخلو، نو د کندهار ډېر ښه مثال و چې دوی څومره درس ترې واخیسته، بیا اعتبار نه کوو او نه یې سو کړی، ځکه دا منطقي نه ده. او دې سره زه موافق نه یم چې هر ځل دې موږ د تجربو قرباني سو، د 50 کلو سرنوشت او وضعیت دې داسې یو کمیسیون وټاکي چې هلته هر ځل وایي د بایومتریک نوې تجربه موږ دا امتحان کړه. اوس هېڅ بله لار نشته، ما مخکې هم وویل زه اوس دوی په رسمیت نه پېژنم، ځکه ازل د دوی د قانون پر بنسټ باندې هلته په سري توګه راغلې ده، او وروسته له دې نه دوی خپلو دندو ته دوام ورکول په ځان باندې ملنډې وهل دي، او په هیڅ ډول باندې دوی د کارنسي کولای کولس مشي زو ټاکنو ته له همدغه سي خلکو سره مخ کې مګلار سو، موږ ډیر جدي بحران سره مخامخ کیګو. ستونزې مو بخې ډېرې دي، یوازې د ولسی جرګې ټاکنې دوی نسي مدیریت کوي، څنګه هیله مندي ولرو چې څلور ټاکنې دي هم زمانه دوی مدیریت کړي؟ یعنی هیڅ خوشبيني نشته.
حبیب صاحب، نه دا چې دوی ستونزې درلودلې، بلکې یو ملي پروسې ته زیان واړاو، د ازل کېدو یا بطرفه کېدو له سره پخوا کې دوی به سره باید څه قانوني برخورد وسي؟
ما مخکې مې یادونه وکړه، د جزا کوډ په لومړي ځل باندې د انتخاباتي جرایمو په معنا باندې یو څه شی اضافه شول په دې کې، او دا هم د دې په خاطر باندې چې هغه تیر تجربې چې موږ د ټاکنو اړوند درلودلې، د خلکو رای مسونه سي، د خلکو رای په سر باندې معامله ونه سي، ستونزې ایجاد نه سي، د همدې لپاره جزا کوډ رامنځته شو. د جزا کوډ په دغه برخه کې مشخص موارد لري، یعنی فرض مثال که دلته د فساد بحث دی، چې رای پلورل سوي او یو چا اخیستی دي، یعنی دلته د رشوت معامله ده، هغې په اړه باندې هم د جزا کوډ مشخص موارد لري. که د اخلاقي فساد موضوع ده، که د نور موارد و موضوعات سته دي، هغې اړوند جزا کوډ مشخص موارد لري. هیله مو دا ده چې دغه کمیشنران دي له دندو ګوښه او تحقیق دي وسي، یعنی کله چې تحقیق وسي، د تحقیق د بېطرفانه تحقیق په پایلو کې دي مشخص سي چې چا په کوم مورد کې څومره فساد کړی دی او د څه په خاطر یې دا فساد کړی. کله چې فساد دی مشخص قانون په هغه برخه کې جزا لري. زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه ملي پروسه ده او د دغه ملي پروسې اړوند چې کوم مجازات په جزا کوډ کې مشخص شوی دي دا عادلانه نه دي. یعنی راتلونکي کې موږ ټاکنو طرف ته ځو او غواړو د ټاکنو پروسه مطمئنه وساتو او هغه شفافیت تضمین کړو، لازمه ده چې موږ د جزا کوډ کې تغیرات راولو. یعنی د جزاګانو شدت باید لږ پورته کړو. یعنی اوس دغه نوې جزاګانې خفیفې دي، له دوی سره باید د قانون په اساس باندې برخورد وشي.
امینی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وجه لومړنۍ پایلې ډېر په ځان باندې اعلان شولې، انت میاشتو میاشتو وخت یې ونیو. د قانون له مخې یادونه شوې ده چې د اووه میاشت په ترس کې باید دا وروستۍ پایلې اعلان شي. تاسو څومره ډاډه یې چې وروستۍ پایلې به هم دغه د لومړنۍ پایلو په څیر باندې په ځان اعلان شي؟
دا موضوع اوس د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې دوی په خپل کار کې څومره عجله کولی سي، څومره اساسي قانون او د افغانستان ټاکنو قانون ته دوی په درنه سترګه ګوري. د یوازې د نهه ولایتونو نهایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلېږلې دي او دوی هم وعده ورکړي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې به اعلان سي که دا فیصله لکه د نورو فیصلو غوندې نه وي، ځکه په لومړنیو پایلو کې هم موږ څو ځلې له دوی څخه واورېدل چې د دې اونۍ په وروستیو ورځو کې، د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې که دا سینما موږ به ډېر زر نهایي پایلې ولرو. خو اوس د شکایتو کمیسیون پریکړې ته موږ منتظر یو چې اوس دوی د ابطال مسأله بیا هم مطرح کوي او کنه. که باطلیږي د قانون پر بنسټ یوه اونۍ وروسته باید ټاکنې له سره دلته وسي، چې دا هم ممکنه خبره نه ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې. او که نه باطلیږي او نهایي فیصله کیږي، د خلکو رضایت څنګه کیږي، شکایتونه چې ثبت شوي دي د هغو څېړنه به څنګه کیږي، د ټولو موضوعاتو ته اوس د شکایتو کمیسیون مسؤول ده چې دوی ځواب ورکړي، نه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب دا چې استډیو ته مو تشریف راوړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.